Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د سوري غوي 15مه او د می 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ماشومانو د ساتنې موسسې سیف د چلډرن ویلي د بغلان په روسیو سیلونو کې څلوېښت زره ماشومان بې سرپناه پاتې شوي. د موسسې دوشنبه ناوخته په خپله اعلامیه کې لیکلي چې وروستیو سیلونو په بغلان کې 2000 کورونه څناڅې یا بشپړه وران کړي چې له امله یې 80000 خلک اغیزمن شوي. د دې موسسې په وینا د دې 80000 کسانو له ډلې نیمایي ماشومان دي چې کورونه یې ړنګ شوي او د اوسېدو لپاره ځای نه لري. په بغلان کې د جمعې ورځې سیلونو د چارواکو په خبره 315 کسان مړه او 1430 تنه ټپیان کړي. د راپورونو په اساس د قربانیانو لویه برخه ښځې او ماشومان دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په بغلان کې سیلابونو ډیری کرنیز ځمکې ویجاړې کړي چې دغه ولایت د خلکو د عاید یوه سرچینه بلل کېده. د ملګرو ملتونو دغه پروګرام پرون دوشنبه پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې دغو سیلابونو نه کور نه ځمکه او نه د خوراک لپاره څه پرېښي. د ډبلیو ایف پی افغانستان څانګې په یوه ویډیو کې ویلي چې د بغلان خلک له قحطۍ سره مخ دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 29 میلیونو ډیر خلک مرستو ته جدي اړتیا لري او طبیعي پیښې او ناورینونه د وګړو خلکو شمیر لا پسې لوړوي. امریکایي چارواکو ویلي هندي کمپنیو په ایران کې په پانګونې سره ځان د امریکا د بندیزونو له خطر سره مخامخ کړی دی. ایران او هند دوشنبه په ورځ د چابهار بندر په اړه یو لسکلن تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې هند په چابهار کې پانګونه کوي او د دې بندر عملیاتي چارې به مخته وړي. دا تړون د شاوخوا 120 میلیونه ډالر ارزښت لري. د فرانسې خبری اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ودان پټیل په حواله لیکلي چې هر بنسټ یا هر څوک چې له ایران سره تجارتي اړیکې پالي باید پوه شي چې ځانونه د بندیزونو بالقوه خطر ته اچوي. هندي چارواکو مخکې ویلي وو چې چابهار بندر د ګاون پاکستان د بای پاس کولو لپاره تر ټولو ښه انتخاب کېدای شي چې ورسره به د هند، ایران او افغانستان سوداګري له منځنۍ آسیا او اروپا سره لا غښتلې شي. خبرونه له آزادۍ راډیو نه اوري. مرستندویا کارکونکي سلګونه زره بې ځای شو فلسطینیانو ته د خوراکي توکو په ویشلو بوخت دي. د راپورونو له مخې خوراکي توکي مخ په خلاصېدو دي. په خلکو د خوړو ویش په دې خاطر په چټکۍ سره ترسره کیږي چې اسرائیلو په رفح د محدودو پوځي عملیاتو خبرداری ورکړی دی. د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویاند عبیر عاطفه ویلي چې 8 درې مواد د عریض له لارې غزې ته رسول شوي. د هغې په خبره د غزې له دو اصلي لارو هیڅ ډول مواد تېر اونۍ نه و رسېدلي. او اوس هم د ورزش له ډګره د فټنس او بدن ښکلا افغان لوبغاړی علي بلال د مستر اولمپیا سیالیو ته لار پیدا کړي. د افغانستان د اندام د ښکلا او فټنس فدراسیون لیکلي چې علي بلال په امریکا کې د پیټرسبورګ سیالیو اتلولي ګټلی او ورسره یې د 2023 کال دغو سیالیو چانس هم ترلاسه کړی. مستر اولمپیا لوبې د اندام د ښکلا او د فټنس تر ټولو معتبره نړیوالې لوبې دي. علي بلال تر اتلولۍ وروسته په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ټولو د ملاتړ او مینې په خاطر مننه کوي. علي بلال د 2023 کال د ارنولد کلاسیک فټنس سیالیو اتلولي ګټلې او 15 واره هم د فټنس او اندام د ښکلا د نړیوال فدراسیون د حرفه‌ای برخې اتلولي خپله کړې ده. او بندي امیر کرکټ لوبډالې د قوشتېپې ملي شلاوریز جام وګاټه. کرکټ بورډ لیکلي چې بندي امیر لوبډالې پرون په فاینل سیالۍ کې د مس عیناک ټیم ته د 190 منډو هدف ورکړی وو. مس عیناک یوازې 193 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 23 منډو په توپیر وبایلله. د بندي امیر په ټیم کې لوبډال مشري حشمت الله شهیدي کوله. د قوشتېپې ملي شلاوریز جام سیالۍ د قوشتېپې د کانال په ویاړ د کرکټ بورډ له خوا د کورنیو ټیمونو ترمنځ ترسره شوې. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلای شئ. قطر وایي یو نړیوال مرستندوی ټیم د بغلان د سیلاب ځپلو مرستو ته لیږلی. دغه تل سیل د غنو خلکو کورونه لوله پکړي.
نه همشه سیل بود، هیچی نبود، هیچ چیزی را نایدیم، یک قدر یک سوزان، قدر ما این خونه ما چیزی هم نگیده.
ملګری ملتونه هم وایي چې د سیلاب ځپلو اړتیاوې ډېرې دي. امریکا او پاکستاني چارواکو له داعش او ټي ټي پي سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړي. خبرونه کې جزئیات درکوو. او کندوز کې یو ځوان په وړیا توګه نورو ته د موبایل ټلیفونونو د ترمیم روزنیز پروګرام پرانیستی.
نو ما په دغه شل ورځو کې د موبایل داسې ډېره حصه کار زده کړ، لکه لاسپیکر بدلول، مایک بدلول، د چارجر ځای بدلول.
نو راپورونه هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روحان سلامونه هم ومني. راځو د پروګرام د سر راپور ده. د قطر هیواد یو مرستندوی نړیوال ټیم له سیلاب ځپلو افغانانو سره د مرستو لپاره افغانستان ته رسیدلی دی. د قطر دولتي خبری اجانس راپور ورکړی چې مرستندوی ټیم له یو اندازه موادو سره افغانستان ته د قطر د امیر په امر تللی. اخوا سیلاب ځپلو سیمو کې لا هم د مړو لټون روان دی او خلک د سرپناه نشتوالي شکایت لري. تفصیل صفی الله ستانکزی اور.
د بغلان د فلول دره کې خلک وایي لا هم په مړو پسې ګرځي او ویرېشته چې هلته د تلفاتو شمېر لا پسې لوړ شي. دغه دره د بغلان له هغو سیمو ده چې په وروستیو سیلونو کې ګڼ کورونه لاندې شوي او خلکو ته یې درانه مرګ ژوبله رسېدلې. دغه کلي یو مشر غلام رسول خانې د فرانسې خبري اجانس ته ویلي: تاسو عملا ګورئ چې سیل دا سیمه بشپړه له منځه وړي. تر نن هم د شهیدانو لټون روان دی. نن مو څو جنازې وکړې. نشو ویلی چې دقیق شمېر څومره تلفات دي، خو هره شېبه زموږ د شهیدان او ټپیان شمیر زیاتیږي. په بغلان او څو نورو ولایتونو کې د جمعې ورځې سیلونو ګڼ مالی او ځاني تاوانونه رسولي. طالبان حکومت تایید کړي چې په بغلان کې وروستي سیلونو 315 کسان مړه او 1430 نور ټپیان کړي. اندېښنې شته چې لا پسې مرګ ژوبله زیاته شي، ځکه د ځینو مړي او ژوندي ورک دي. سیل ځپلي د سرپناه او مرستو غوښتونکي دي. د بغلان اوسیدونکي بي بي شیرین وایي ټول کور یې سیل وړی او دې ته هیڅ نه دي پاتې. یو شمېر نړیوالو مرستندویانو هم له سیل ځپلو سره د مرستو ډاډ ورکړی. د قطر دولتي خبري اجانس پرون راپور ورکړ چې د دغه هیواد د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په امر د قطر د ژغورنې او پلټنې نړیوال ټیم او یو اندازه مرسته افغانستان ته استول شوې. قطر ویلي په افغانستان کې د سیلونو پر مهال د خلکو په تاوانونو خواشي نه دی او چمتو دی چې مرستې وکړي. اخوا په دوحه کې د افغانستان سفارت چې طالبان یې کنټرولوي لیکلي د قطر مرستندویه ټیم او 22 ټنه خوراکي مواد، دارو درمل او خیمې د دوشنبه په ورځ بلخ ته رسیدلي. دغه سفارت ویلي قطر د نورو مرستو ژمنه هم کړې. د روغتیا نړیوال سازمان هم د دوشنبه په ورځ د بغلان د سیلونو په تړاو په یو راپور کې ویلي چې د دوی اضافي مرستندویه طبي مواد او بستې بورکی ولسوالۍ ته ورسېدي. د روغتیا سازمان دا مرستې حیاتي بللي. دغه سازمان په خبره مخ کې د بغلان په درېو نورو ولسوالیو کې هم طبي مواد توزیع کړي وو چې پکې دارو درمل او د کولرا یا نس ناستي د مخنیوي بستې شامل دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د قطر هیواد یو مرستندوی نړیوال ټیم له سیلاب ځپلو افغانانو سره د مرستو لپاره افغانستان ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګری ملتونه وایي په بغلان کې د وروستیو سیلابونو د زیانمنو اړتیاوې جدي دي. د کډوالو په چارو کې دغه سازمان عالي کمشنری یون ایچ سی آر په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د موضوع په مطرح کولو سره لیکلي چې دوی له خپلو همکارو بنسټونو سره د مرستو د ویش په هڅه کې دي. په بغلان کې یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې دوی ژوند په بد وضعیت کې دی او په لومړي قدم کې خیمو، جامو، خوراکي توکو او کمپلو ته اړتیا لري. تفصیل فیروزه عزیزی اورو.
د بغلان په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له راوتلو وروسته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یون ایچ سی آر وایي چې بیړنۍ مرستو ته د زیانمنو اړتیا جدي ده. دغه سازمان د دوشنبه په سهار په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی د نورو همکارو بنسټونو په مرسته په بغلان کې د سیلاب ځپلو د اړتیاو د پوره کولو په موخه خیمې او نور لومړني توکي ویشي. د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی په خپل ایکس پاڼه د وی ویډیو په خبرولو ویلي سیلاب ځپلو د ځاني او مالی زیانونو سربیره د دوی د خوراک او عاید یوازینی سرچینه کرنیز محصولات له لاسه ورکړي دي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویاند ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې دوی سیلاب ځپلو ته د خوراکي توکو وچې ډوډۍ، وړه او نورو لومړنیو توکو ویشلو ته چمتووالی لري. په ورته وخت کې د کډوالو نړیوال سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د طالبانو د حکومت په ګډون یو شمېر بنسټونو او موسسو اعلان کړی چې اړو کسانو ته مرستې رسوي. د بغلان ولایت له بورکی ولسوالۍ څخه د وروستیو سیلابونو یو زیانمن داد خدا وایي چې له سیلابونو وروسته دوی یوازې د ځان په ژغورنې توانېدلي او اوس تر ټولو زیات خوراکي توکو، د څښاک پاکو اوبو، کمپلو او نورو لومړنیو توکو ته اړتیا لري.
خلکو یوازې دومره وکړای شول چې د خپلو یوه جوړه جامو سره ځانونه له سیلابونو وباسي. فعلاً ټول بې کوره دي، په تختو کې پاتې دي. یوه یوه خیمه یې ورکړې چې شپه پکې تېروي. د خلکو حالت خورا بد دی او یوازینی شی چې اوس ورته اړتیا لري هغه خواړه او کمپلې دي چې د شپې لپاره یې وکاروي.
د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ یوې بلې سیلاب ځپلې سبزینې ازادي راډیو ته وویل:
زه درې ماشومان لرم، دوی هیڅ څه نه لري، وږي او تږي یو. تر اوسه یې خیمه هم نه ده راکړې. مرستې راځي خو ډېرې کمې دي. پښه مې ژوبله شوې وه او ډاکټر یوازې یوه ګولۍ راکړه. زموږ د هیواد وضعیت ډېره خرابه ده.
د مرکزي بغلان اوسیدونکي بریالي مومنزي د جمعې د ورځې له سیلابونو وروسته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه وویل:
مردما بې خانه ستن، خانه ندارن، سرپنا ندارن. فعلا
خلک بې کوره دي، سرپنا نشته، خلک زیانمن شوي. په کومه سیمه کې چې موږ اوسیږو، زما په ګډون خلکو له 100 تر 200 جریبه کرنیز ځمکه له لاسه ورکړې ده.
دا تمي پېښې په داسې حال کې رامنځته شوي چې د ملګرو ملتونو د بیان له مخې افغانستان د هغو لاسو هیوادونو په ډاله کې دی چې د اقلیمي بدلون له امله تر ټولو ډېر زیانمن شوی، چې د طوفانونو، وچکالیو، بارانونو او سیلابونو له امله یې د خلکو ژوند او کرنه زیانمنه کړې ده. د بشرپالنې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې وروستي سیلابونه په ځانګړې توګه په بغلان کې د اقلیم د بدلون پر وړاندې د مبارزې لپاره د بشري هڅو پر اړتیا ټینګار کوي. هغه زیاته کړه چې دوی له خپلو ملګرو او د طالبانو له حکومت سره کار کوي چې زیانمنو ته سرپنا، خوراکي توکي او روغتیایي خدمات برابر کړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د یک شمې د ورځې د شمیرو له مخې په بغلان کې د جمعې د ورځې د سیلابونو له امله 315 تنه مړه شوي او تر 2000 ډیر کورونه ویجاړ شوي دي. د وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې ښایي د تلفاتو شمیر تر دې هم زیات شي.
اوریدونکو، لا هم په بغلان کې پاتې کیږو. دغلته خونړي سیلابونه راغلي دي، لا هم دغلته د ژغورنې هڅې روانې دي. خو پر دې سربېره د روغتیا نړیوال سازمان په بغلان کې د سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې شمېر د ډېرېدو په اړه خبرداری ورکړی دی او ویلي دي چې شاید سلګونه کسان د خټو او کنډوالو لاندې بند پاتې وي. د سازمان په یو راپور کې چې پر خپل ویبپاڼه یې خپور کړی، لیکلي هڅه کوي چې د اوبو په وسیله د لیږدونکو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ چې د یکشمې په ورځ خپرې کړي، په بغلان ولایت کې د سیلابونو له امله 315 تنه مړه شوي. تفصیل په دې راپور کې له امید ظهیر ملاور.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بغلان کې د سیلابونو له امله شاید سلګونه تنه تر خټو او ویجاړیو لاندې پاتې وي او احتمال لري چې په راتلونکو ورځو کې د دې طبیعي پیښې د تلفاتو شمیر زیات شي. ډبلیو ایچ او په خپل ویبپاڼه خبر کړي راپور کې لیکلي هڅه کوي چې د اوبو په وسیله د لیږدونکو ناروغیو لکه نسناستې د خپرېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي. په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي ډاکټر جمشید تنولي له قوله لیکل شوي په زیانمنو سیمو کې د روغتیایي خدماتو، پاک اوبو او د سیلابونو له امله د رواني پلوه زیانمن شوي او سره مرستو دوام هڅه روانه ده. په ورته وخت کې د بغلان د فولول قریې اوسیدونکي خدادادی دانشار ازادي راډیو ته وویل له سیلابونو دوه ورځې وروسته وتوانید د خپل تره جسد له خټو راوباسي.
هغه په کور کې ناست و چې له بده مرغه سیلاب راګیر کړ. کورنۍ تر یو ځای راوباسي چې خپل سیلاب کې ګیر پاتې کیږي. له دوه ورځو وروسته یې موږ جسد هغو ویجاړیو کې پیدا کړ چې دیوال پرې راچپه شوی و.
د بغلان یو بل اوسیدونکي بیا ازادي راډیو ته یو رالیږلي ویډیویي پیغام کې ویلي د سیمې د خلکو ټول کورونه ویجاړ شوي او اوس مهال د څښاک اوبو، خوراکي توکو او نورو اړینو مرستو ته اړتیا لري.
شل کورنۍ وی چې هیڅ هم ترې پاتې نه دي. دلته نه تنه شهیدان او لس تنه نور ټپیان شوي دي او ټوله سیمه په ویجاړۍ بدله شوې ده. هغوی چې ژوندي پاتې دي اوبو، خوړو او نورو توکو ته اړتیا لري. ټول د نورو په کورونو کې دي.
په بغلان کې د سیلابونو له امله خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه لا څېړنه روانه او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون بېلابېلو بنسټونو اوسه له دې پیښې د مرګ شوبلې په ګډون د زیانونو په اړه بیلابیل معلومات خپاره کړي دي. خو هغه شمیرې چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت خپرې کړي ښیي چې د جمعې ورځې په راوتلو سیلابونو کې په بغلان کې 315 تنه مړه شوي او 1613 تنه نور ټپیان دي. د وزارت دا هم ویلي وو چې شاید د مرګ شوبلې شمیر زیات شي او تر څنګ یې په دې سیلابونو کې 2600 کورونه تخریب شوي او 1000 څاروي هم له منځه تللي دي. د بغلان ور هاخوا وروستیو کې په تخار، هرات، بدخشان، غور، فاریاب او بادغیس کې هم سیلابونه راوتلي وو چې له امله یې خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتې وه او ډېر مالي زیان یې هم ورسولی وو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
امریکا او پاکستانی چارواکو د تحریک طالبان پاکستان اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه او نورو ترهګرو ډلو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړې دي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې کړې ده. پاکستان تور پورې کوي چې ترهګر اکثره د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه پلان نوي او ترسره کوي. هغه ادعا چې طالب چارواکو په کلکه رد کړي. تفصیل له صفي الله استانګزی اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستان او امریکا په دې باور دي چې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان او داعش خراسان او نورو ترهګرو ډلو سره ګډه مبارزه به په سیمه کې امنیت راولي او له بهره د ترهګرۍ ګواښونه به له منځه یوسي. د وزارت په خپله اعلامیه کې ویلي چې د ترهګرۍ ضد ګډې مبارزې په سر یو لوړپوړي ډیپلومات داونه له امریکایي چارواکو سره خبرې کړي. د اعلامیه په اساس د ملګرو ملتونو او اسلامي همکاریو سازمان په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید حیدر شاه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ ضد هڅو همغږي کوي کی الیزابت ریچارد سره د ترهګرۍ ضد د هڅو او همکاریو په باب په واشنگتن کې خبري کړي. پاکستانی چارواکو ویلي هیواد له اوږدو کلونو راهیسې د ترهګرۍ قرباني دی او په دې برخه کې د نړیوالو په تیره بیا امریکا همکاریو ته اړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت منلي چې د ترهګرۍ ضد مبارزو په اړه د امریکا او پاکستان ترمنځ د ورته ناستو له تیرې دورې چې د 2023 کال په مارچ کې ترسره شوې تر دې دمه امریکا د پاکستان 300 امنیتي ځواکونه روزلي او مرستې ورسره کړي. پاکستان هم درس د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د ظرفیتونو په لوړولو، د تجربو د تبادلې او د پلټونو د تګلارو د عملي کولو په مسلې ټینګار کړی. د پاکستان او امریکا ترمنځ په وروستیو څو کلو په تیره بیا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ له دورې وروسته اړیکې د پخوا په څیر مضبوطې نه دي. ډېر کم پېښ شوي چې د امریکا لوړپوړي چارواکي پاکستان ته سفر وکړي یا د همکاریو په اړه خبرې وشي. د امریکا پخواني ادارې په تیره بیا ولسمشر ډونالډ ترامپ له پاکستان سره ګڼې همکاري چې د میلیارډونو ډالرو مرستې وې بندې کړې او دلیل یې راوړی و چې پاکستان له ترهګرۍ سره په مبارزه کې امریکا دوکه کړې. خو د پاکستان د ادعاو په اساس په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پاکستان په خاوره کې ترهګر بریدونه دوه برابر شوي. پاکستاني چارواکو تل تور لګولی چې په افغانستان کې واکمن طالب چارواکي له ترهګرۍ سره په مبارزه کې همکاري نه کوي. وروستی وار د پاکستان د پوځ ویاند جنرال احمد شریف تېره اونۍ خبرداری ورکړ چې د پاکستان پوځ به د خپلو خلکو او خاورې د امنیت د ساتلو لپاره تر هر ممکنه بریده د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره مخته لاړ شي. د تازه راپورونو په اساس د پاکستان پوځ د تیرې اونۍ په وروستیو کې د پکتیکا په ګومل او اړممی ولسوالیو کې ځینې سیمې بمبار کړي. ځایي خلکو ویلي چې د پاکستان جټ الوتکو هوایي بریدونه وکړل او یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله هم واړوله. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا که څه هم په پکتیکا کې د بریدونو د خبرونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د پاکستان هغه ادعاوې رد کړې وې چې ګواکې ټي ټي پي یا نورې وسله والې ډلې له افغان خاورې په استفادې په پاکستان بریدونه کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته ستاسو پیغامونه لرو، خو دا به هم واوري چې د ختیځ نورستان یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په لنډی سین کې د اوبو د زیاتېدو له کبله د عمومي سړک ځینې ځایونه تخریب شوي او که د اوبو مخه ترې ونه ګرځول شي کېدای شي سړک نور هم ویجاړ او د موټرو تګ راتګ پرې بند شي. د تیرو څو ورځو بارانونو له کبله بندې لارې لا پوره نه دي پاکې شوي چې په سیندونو کې د اوبو زیاتوالی او تازه بارانونه په یادو سړکونو کې نورې ستونزې هم پیدا کړي. تفصیل له رحلا انوري اورو.
د کونړ او ختیځ نورستان د دوه ولسوالیو کامدیش او برګی مټال ترمنځ سړک د لنډی سیند پر غاړه تیر شوه. په یاد سیند کې د اوبو کچا لوړه شوې، په یو شمیر سیمو کې سړک تخریب کړي او په نورو ځایونو کې تخریب روان دی. ځایي اوسیدونکو ویر لري چې که چیرته له سړک څخه د اوبو مخه ونه ګرځول شي نو دغه عمومي او مهمه لاره به ویجاړه او د ترافیک پر مخ به وتړل شي چې بیرته جوړول او خلاصول به یې زیات وخت ونیسي. د ختیځ نورستان یو تن اوسیدونکي شاه محمود نورستانی ازادي راډیو ته وویل
څنګه چې تاسو ته معلومه ده شرقي نورستان یا لنډی سن لویه لاره اوږده لاره ده چې تقریبا دوه غټې ولسوالۍ پرتې دي. دغه لاره که بند شي خلکو ته به سخت مشکل پیښ شي او زر د خلاصېدو امکان هم نشته، ځکه که اوبه ډېرې شي امکان شته چې دغه لاره خراب شي او د دوو ولسوالیو مکمل ولسونه به بند پاتې شي. نو زما د امارت اسلامي مسؤلینو نه او د مستاتو نه جدي غوښتنه ده چې د دغه لارې د خرابېدو مخنیوي وکړي او مخکې نه مخکې ځان تیار کړي چې دغه لاره خرابه نه شي.
په نورستان کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین هم مني چې وروستیو روغتونو، سیلابونو، پخوړونو او سیندونو کې د اوبو زیاتوالی یو شمېر سرکونو ته زیان رسولی. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
همدا مشکلات شته، کم د شلوالۍ کته دي، بازګل پیتیګل همدغه شانته دي، ساحو کې مشکلات شته او د اوبو سطح لږ لوړ شوی ده. نو انشاءالله موږ هم خپل تصمیم او اراده نیول ده، کوشش کوو چې دا لار خلاص وساتو. نو نورستان نور ولسوالۍ کې هم مشکلات وو، بارانونو کې مشکلات په حاصل رسیدګي کړی دي، نو آینده هم انشاءالله کوشش کوو چې همغه شان مشکلات ته په حاصل رسیدګي وکړو.
په ختیځ نورستان کې سړک ته د سیند اوبو ختلو او د لارې تخریبېدو څخه خلک په داسې حال کې شکایت کوي چې وروستیو سیلابونو او بارانونو د هیواد په شمال کې ولسونو ته د ګڼې مرګ ژوبلې رسولو تر څنګ زیاتې ویجاړۍ شاته پریښي دي چې بیرته رغولې د بډایه هیوادوالو او نړیوالو له مرستو پرته ناشونې دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په کندز ولایت کې د یو ځوان له لوري بې روزګار ځوانانو ته د موبایل د ترمیم په برخه کې په وړیا توګه مسلکي زده کړې ورکول کیږي. د دې مرکز مسؤل وایي چې دغه مرکز په دې هدف جوړ شوی تر څو بې وزله او بې روزګار ځوانان اقتصادي استقلالیت پیدا کړي او پر خپلو پښو ودرېږي. په ورته وخت کې هغه یو شمېر ځوانان چې اوس مهال په دې مرکز کې په زده کړو بوخت دي، د دې مرکز د پرانیستو له امله خوښي څرګندوي او خپل راتلونکي ته هیله مند دي. اجمل آریان او د موضوع تفصیل.
په کندز کې د یو ځوان له لوري بې روزګاره ځوانانو ته د موبایلونو د ترمیم او جوړونې په برخه کې په وړیا توګه مسلکي زده کړې ورکول کیږي. په نوموړي ولایت کې د راسخ په نوم د موبایلونو د ترمیم او جوړونې مرکز مسؤل عبدالمصور راسخ آزادۍ روډي ته وویل چې دغه مرکز په دې هدف جوړ کړی تر څو بې روزګاره ځوانان د کسب زده کولو سره د کار او روزګار خوندان شي.
هدف از آموزشگاهی است که فقط می
جام زموږ هدف ته د چی بیروزګار ځوانانو ته کسب او کار زده کړو تر څو ځوانان پر خپل پخو ودرګي او پر ځان بسی شي. موږ له اسلامي امارت او نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوو چې زموږ زده کوونکو سره د وسایلو او امکاناتو مرسته وکړي.
د ښاغلي راسخ په وینا چې په دې مرکز کې د درې میاشتو په موده کې ځوانانو ته 40% تیوري او 80% عملي زده کړې ورکول کیږي.
ما د ایجا سه مو دورې آموزشي داریم د هر شاګرد.
موږ په دې مرکز کې د درې میاشتو په موده کې زده کوونکو ته د موبایل ترمیم او جوړونې زده کړې ورکوو او له هغې وروسته دوی په بازار کې کار کولی شي. اوس په دې مرکز کې څه باندې 40 ځوانان د موبایل د ترمیم په زده کړو بوخت دي. پلان لرو چې په تخار او بدخشان کې هم ورته مرکزونه جوړ کړو.
په ورته محل کې هغه شمیر ځوانان چې اوس محل په دې مرکز کې د موبایل د ترمیم او جوړونې په برخه کې په مسلکي زده کړو بوخت دي خوښي څرګندوي چې په وړیا توګه دوی ته د کسب زده کولو زمینه برابره شوې ده. د دې مرکز یو زده کوونکی 13 کلن نقیب الله آزادۍ روډي ته وویل
نو ما په دغه شل ورځو کې د موبایل داسې ډېره حصه کار زده کړه، لکه لاسپیکر بدلول، مایک بدلول، د چارجګر ځای بدلول. زه ډېر خوشحاله یم د خپل کسب نه. د کسب تر څنګ زه خپل درسونه هم وایم، دا د 12 نم فارغېږم هسه کال او ورسره خپل کسب کار هم کوم، بس لږ وسه ژوند ولرو.
د راسخ د موبایلونو د ترمیم او جوړونې د مرکز یو بل زده کوونکی ولس کلن عزت الله وای چې د کسب زده کول سره به د کار او روزګار خاون شي او له دې لارې به د خپل کورنۍ اقتصادي ستونزې هواری کړي.
درې میاشتې کېږي چې انجینر اسخ د موبایل زده کولو کورس کې ما زده کړه وکړله. اوس کولای شم چې یو مسلکي انجینر توګه باندې کار وکړم. او په خو وخت کې بیکاره وم، اوس د یو کسب خاوند یم او کولای شم چې خپل مصارف او د کور د فامیل مصارف یې دینه وباسم.
شپاړس کلن سید هجران چې له درې میاشتو راهیسې په نوموړي مرکز کې د موبایل د ترمیم په برخه کې په زده کړو بوخت دی، هغه وایي
مدت سه میاشتې کې در کورس آموزشی موبایل
زه له درې میاشتو راهیسې د راسخ د موبایل د ترمیم په مرکز کې د موبایل د ترمیم او جوړونې په برخه کې زده کړې کوم. خوشحاله یم چې دلته په وړیا توګه د کسب د زده کړې زمینه راته برابره شوې ده. له دې وروسته کولی شم چې د خپل تحصیل او د کورنۍ لګښتونه پر خپل مټ وګټم.
په داسې حال کې په کندز کې د یو ځوان له لورې بېروزګار ځوانانو ته د کسب د زده کولو زمینه برابرېږي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو سره تر بل هر وخته د هیواد په کچه د بیکارۍ لمن خورا پراخه شوې ده او ګڼ شمېر خلک یې له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوریدونکو مخکل دې چې تاسو پیغامونه ته وار ورکو د خبرونې ورسای راپور راخلو. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د شپږو ولایتونو د والیبال د 24 لوبډالو ترمنځ سیالي ترسره شوه. دا چې سیالۍ په څه هدف جوړ شوې او چا پکې بریا ترلاسه کړه، تفصیل له نجیب الله الخیلا ورو.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، لوګر او کابل ولایت د والیبال سیالۍ چې یو میاشت مخکې پیل شوې او پایلو بیته د پکتیا او د کابل موسی لوبډلو لاره موندلې وه، د پکتیا د نیازی لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. لوبغاړي وایي کچیر د لوبو لپاره ورته مناسب چاپیریال برابر شي نو په دې ډګر کې ډیر پرمختګ کولای شي. یو تن لوبغاړي حمید الله حمیم مشاد رو ته ویل
کچیر ته لوبغاړو ته د لوبي په ټولو اصولو برابر لوبغاړي جوړ شي نو زه باور یم چې دوی په لوبو کې به څو چنده زیاتوالی راسي. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې، د هیواد په ګوټ ګوټ کې ول لوبغاړي ستا ول قدرونه ستا خورا پورته سوي نه دی او له دوی نه ګټه نه ده پورته سوي.
ورزشکاران د ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د سیالیو په لاره چول ګټور بولي او زیاتوي چې په دې ډول لوبو سره د ورزشکارانو مهارتونه لوړیږي او د هیواد په کچه لوبو لپاره د دوی له تیاری سره مرسته کوي. یو بل لوبغاړی محمد امین مبارز وایي
دا لوبډې د خوندوري زمونږ لپاره مخشل سپکتات راغلی استي چې دلته ځوانانو دولتي ځوانانو دغه رسم وګورو. لوبغاړي اقتصادونه صحیح په اقتصادي مشکلات زیات لري، دغه په خاطر نسی کولای چې ولایتو کې ډېرې راسي او ډېرې لوبې وکړي.
بل لوري ته په پکتیا کې د ورزشي عملیات چارواکي وایي دوی د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د لوبغاړو لپاره د اسانتیاو هڅه کوي. خدا پراخ ډګر د ټولو فعالو کسانو او بنسټونو همکارۍ ته اړتیا لري. ورزشی امیر نور رحمان تسکین وویل
متاسفانه پکتیا کې د مشاتو لړخه موږ سره هیڅ نو عمر سند سوي. زمونږ اراده هم ده، پلان مو هم ده، ترڅو کوشش کو بار بار دوی سره مجلسونه کو، دوی ته قینه ترکو چې نورو څنګهونو ترڅنګ دوی ورزش تم توجه وکړي او ورزشکاران باندې پنګونو کې د دې کار برابر کړي.
یاد دی وی په لویا پکتیا کې د کرکټ لوبي ورسته د والیبال او فوټبال مینوال ډیر دي او نمداري لپاره هم ډیر خلک راټولېږي. د افغانستان د خپلځیو د پخوانی ودانۍ په انګړونو کې د والیبال، فوټبال او باسکټبال لوب میدانونه جوړ شوي او له هماغه وخته عموما د سپورت مینوال زده کوونکي پکې د سپورت په ساعت یا تفریح کې تمرینونه او لوبې کوي.
ستاسو له پیغامونو
د فراه ولایت څخه اسمت الله هلالي. د فراه ولایت بکوا ولسوالي ګلستان ولسوالي د اقتصادي ستونزو سره ډېر سخت مخامخ دي، چې دغه اکثره بزګران خواران کښتونه هم خراب شوي دي، بارانو او سیلابونو خراب کړي، سولران د خلکو دمات کړي دي، ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. حتی بزګران داسې بزګران شته چې شپږ میاشتې خواري کښلې ده، اوس هېڅ شی نه لري، د ماښام پر ډوډۍ هم وس نه لري. داسې خلک ما خپل لیدلي دي چې په فراه ولایت بکوا ولسوالۍ کې چې په درو څلورو شپو باندې وږي اولادونه یې وږي، بیا د همسایګانو د کورو څخه ډوډۍ ورته ټولېږي، نو ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. باید ډېره پاملرنه وشي د فراه ولایت د مؤسساتو پر برابر، د کومکو پر برابر. د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ ګلستان ولسوالۍ دا ډېر وضعیت خراب دی د خلکو.
موږ له کوټې راوښتي یو کډوال، تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې کابل ته راغلي یو، هلته هم ځانونه هم ثبت کړي دي، تر اوسه هیڅ کومک نه ده سوی له موږ سره.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.